د افغان خزو د حقونو یو بل فعال رقیه سای وایي چې خوندیس متعدتګ لپاره د قانوني اسناد نه درلودل د افغان کډوالو په ځنګړی توګه د خزو او جنو لپاره یو بل جدي ننګه ونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو لزینو زده کوونکو او کورنۍ سره خبرې وکړه چې توانېدلی افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرسته د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد سرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنۍ سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصیل په د ریپورت کې.
د پکتیا هغه شمیر رسیدونکو چې به وزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لړمحال مرستو پر ځای کاری فرصتونه برابر کړي او مرستې هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیری خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکار دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشان هم یو ډېر سي. مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورته جنه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکو وایي په دې ځای کې عموما د کورنۍ د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل:
خو بس دغه د ګزارا په کوون داسې خوست کور بوشته نه شي وکړو. دا خو اوس څه ډېره وشه د روژې میاشت وشه، خو د خپل پېږو ولاکه کوروبار نشته، زندگی خلکو ډېره خرابه ده. کوروبار نشته ده.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې بیوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپله کورنۍ ډېر لس نفر یو، لس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو د موږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. موږ دغه هغه ته
بلوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلې او د ټول هیواد په کچه 40,000 بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استازي شفیع الله بابر وویل:
پکتیا کې هم دغه سي 215 سهمونه، همدغه سي په خوست کې، په لوګر کې، میدرشار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغه سي دا مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزنۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو، له پکتیا څخه مو د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال ریپورت واورید. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتنه کړې چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي، خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي ان د روژه ماتي او پښلمی لپاره څه نه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده، خو دوی خپل اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوی دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
توان خرید افطاری و پسشوی را با بسیار مشکل پیدا می کنیم یا گزاره می کنیم.
وید تقاوده حقوق نور کول کیگی بلا گت وطن نلری نو زکر لجیدی اقتصادی سنزو سر مخته. موسا احمد په افغانستان کې د لزګونو زرو متقاعدینو څخه یو دی. د دوهود په 15 ازادي راډیو ته وویل
موږ د روژې میاشت په ډېرې سختۍ تېروو. زموږ اقتصاد کمزوری دی او په ډېره سخته ورځ تېروو. کله چې پیسې نه وي او تقاعد هم را نه کړي نو پیسې به له کومه کړو؟
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلا د ماه مبارک رمضان د خونې
په دې مبارک روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي. د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري، ټول چارې له ستونزو ډکې دي.
کولش روی هم رفته.
متقاعد میرمن نورزیا هم وایي چې د سک کال روژه په سختۍ او بیوزلۍ کې تیروي.
ما روزه سکه دیگر و بی پولی و بی مصرف
دا روزه پر دیری بی پیسگی و بی مصرفی تیری که لصبر پرتا بلا چاره نلارم. کلچ پیسی نی ویشون سرنگ خطیر شی که پیسی وی نو انسانی پا ناروخی او نو وارتیاو لگوی او کنی وی نو یوازی باید صبر بکری
صبر تحمل کنی دیگر.
دا افغانستان دا متقایدینو طول نوائی دا متقایدینو دا اسنادو دا ارزوان پر محل ډیره حقوی چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال خپل د تقاعد حقوق اخیستي و اوس د تقاعد مستحق نه ګڼل کیږي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دي دا د تقاعد پیسې دا باید چې د متقاعد وارثین د ژوندې هم اخلي، وارثین ژوندې هم اخلي. نو اوس اکثریت چا چې دوه کلم د جمهوریت کې تقاعد په پیسې اخیستي هغه مستحق نه ګڼل کیږي.
د روان مریض کال په جدي میاشت کې بیا یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد پیسې ترلاسه کړي، خو ورکړل شوی اندازه د دوی لاسلی حق څخه ډیره کمه ده. د طالبان حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه 12,000 متقاعدین د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل شوی دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمو ته وسپارله او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمن سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو لمخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسیدل یا 40 کاله خدمت کړی وو د تقاعد د حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له ماتې څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کېږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی یې له جدي ابهام سره مخ کړی دی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم د موږ غږ له ازادي رادیو اوري او په تخنیکی چارو کې شفیق عیار را سره ملګری دی. رابسو د خبرونه ورستی مطلب ته ځینې کسان ډیری بوختیاوي او کرونا په سم ډول تر سره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو کرونا په مدیریت کې هم پاتې راځي. د اداري او مدیریت د برخې وشمیر کارپوهان وایي چې چارې کې ډیری وک کمې منظم تر سره کولو ته یو پلان باید تر سره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخي او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وی او نه هم پیوند ده، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول تر سره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیلو امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم، موامدار هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره له دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل.
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دید به ورسره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل.
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټوټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی تر سره کیږي، کم کار دوهم تر سره کیږي. پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید تر سره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، د هغه تنظیم کې هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به کوي، او سلورم به کنټرول دته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی او اورګنایز کړی او لیډ کړی مې دا بده مطابق روان کم ستزه رسیدلې یم او کنه.
نو موړه دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د علم او خپلواک رښتې په توګه معرفي کړ ویلي، هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې د رنوست کوونکو هیله د چروغ او جوړ بهسته وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. د رنوست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریانو په حق لاو تر څنګ د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریانو په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملک شمس ته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړي په استاد اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شیس نومې دی هغه تور کول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تور ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفه د غزنویانو تور ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپل سیمو کې خپلواک خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګ سلطان سنجر سلجوقي تر پچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تور بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نسی او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چاري د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د دې وجلو سره بیا یو سل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه ورسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې ورسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څو وخت ورسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د وکمنې چارې دته په لاس ورزي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1590 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو میدی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ترسیږي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې چې دغه امارت د پلاس ورزی او تر هغه لاسلاند سیمې نسی دنشتګین غرچه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمری کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د همغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کیښود، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کیښودي او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړي توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواسه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخ کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه د نړۍ سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې يرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو مدار ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره د واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو د ایت چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څرول و د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومي حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته همدغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسبه نه و. یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا د زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه ودا وکي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرن زراعت او تولیدونه لاره خپل هغه دوریزه ډیر مهم او لمړنی ارتیاوی پوره کوله. دوی به وربشي غنم اوریجی همدارنګه پومبه انګور ممیز یا کشمش بادام پنیر تولیدول. یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره لدی چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و. خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل ارتیاوی پوره کولې او تولیدات دغه پنیر بادام انګور پومبه اوریجی غنم ورب شاو داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګ میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دوره کې سوي و، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي. او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنسترګه کتله، هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا ورسته ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګ د زیناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین زوړی خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبا دی ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې شو. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځنی لستراوړنی یا کارونه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي. او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشر لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوړه کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدایق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی. او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی. او دا سویل کې چې د یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې د یو بیره ما به تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم د علم د علم پال او د پال څیرې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچاو. نو تر نو سکونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پاموړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چروحو جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مرحله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون وهم لوست شرغلاست وایم هله د چنل ورځ هم د لوست راخلنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو نو دغه لستر وړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر اغیز وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغو په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکي د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو چې لومړنۍ مرحله د 1999 څخه تر 1998 میلادي کال پورې دوام درلودي د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتون کې و د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ د دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1998 کال څخه شروع کیږي به تر هغه وخت پورې چې امانی دولت پای ته رسیږي چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالیه او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي و نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره رسیدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی پاړې کوي د څاروي د مالی د مالیه د ورکړې لپاره هم د څاروي محصول پر نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو اداري د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتری اصول په نامه یو شونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه ورسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول یعنی خپل دندې شروع کړلې د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره باندې بدل سو د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ایزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه ورسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ایزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده سوداګري هم پراخ سو د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالي لغو سو او د دې اصلاحاتو د پایلو لامل په افغانستان کې پنګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و دغه ملي وحدت ورولې د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و یعنی دغه ملي وحدت درامسته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سنو دغه ملي وحدت رامسته کیږي د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي په مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د مینځ یوړل سي د دولت دسکا هم په درو قوا باندې ولاړه یعنی پر اجرایه قوا مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي نو هوایي ځواکونه جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي 15 کس د کوونکو بیا د دغه څانګي یا د دغه ځواک د
د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایتالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه شوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویمه د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او ترڅنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې ترڅنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه ترڅنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې ترڅنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو ته غازی امان الله خان اروپایي سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل شو، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن په میاشت کې په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کې، بیا وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی، وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایتالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا المان ته ځي، او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کړیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د المان دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیه ته ځي، همدارنګ د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. ارزو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا د دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې درجه لبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دشمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونه د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه دی لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د اماني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او د داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دوی سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لارې د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقه او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لارې تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکه د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکه ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکه ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرې، ښه چاري.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پل وستا دوا ما تکڑی چو بندو نا جانا پل وستا دوا ما تکڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چه پر لوټه پر دې کورونا جانا نه پدا چه پر لوټه پر دې کورونا جانا بلوستا د ما تکړې چو پندو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا
ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا